سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د پریکړه لیک د هرکلی تر څنګ د ښځو خلاف د خپل رژیم اقدامات افغانستان کورنۍ او ټولنیزه مسله بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز وغنده او له طالبانو یې وغوښتل چې د ښځو انجونو خلاف خپلې پریکړې سم له لاسه بیرته واخلي. خو د طالبانو د بندنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت شورا د 2018 نمبر پریکړه لیک د دې خبرې هرکلی کوي چې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ ازمکنی بشپړتیا او ملي یووالی ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي خو تفاوتونه باید ومنل شي او باید سیاسي نه کړل شي. د طالبانو حکومت د سور یا غوی میاشتې اتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا، ازادۍ او نجات ورځ بللې ده. د طالبانو په اعلامیه کې چندن خبره شوي راغلي چې د افغان مجاهد ولس قربانیانو نتیجه ورکړې ده او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات موندلی دی. نن جمعه د غوی یا سور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د 1901 کال د سور پاتمه نسکور شو او مجاهدینو کابل ونیولو. روس افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شو. د جهادي ډلو ترمنځ نښتو کې په کنډوالۍ د کابل پر بدلېدو سربېره لسګونه زره کسان وژل شول او میلیونونو نور له افغانستانه کډوالۍ تړ شول. پرون د سور وبا یا د خلق دیموکرات ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د حکومت د نسکورېدو 50مه کلیزه وه. نن سهار د اوکراین پر خارونو د روسیې د حملو په تازه صفه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو کسانو د وژل کېدو راپور محلي او پوځي چارواکو ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیځ ویجاړ شوي ښار بخمود هم د سخت جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. نن سهار د هوایي عملیاتو په اړه د 2 ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د پلازمېنې کیف د پوځي اداري مشر سرهی پافکو ویلي دي چې د اوکراین د هوایي مدافع سیستم پر کیف زیات توغول شوي مسایل بیا شنډ کړي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې له وسوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژلي دي. د سرتیری وژل شوی دی. دا پوځي او چارواکي چې لرسنی وسره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له خوده په شرط پرونه ازادي رادیو ته دا کړی و چې تیر شپه د نخټه پرمحل دوه تنه وسلوال هم وژل دي. د راپورونو له مخې تیر شپه وسلوالو د لکی مروت پر پوسټي چې د سرحدي ځواکونو او پوځ په کم کې جوړه ده برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې محل د درنو سپک وسلو د ډزو غوونه تر ډیر اوریدل کېدل. تر دې وړاندې پوځ او پولیسو په لکی مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دوای کړي چې له هغه ځایه وسلوال په شاتم بولیدي. او په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دویم پړاو لوبو ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ورځنی لوبو د جام به سبا شنبه پیل او د می میاشتې تر 18مې به دوام وکړي. په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورنی کرکټ وړیدا دی. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې په کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګول شوی بندیز غندل شوی وایي چې دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. دا چې په اوس شرایطو کې څومره طالبان د دې پریکړه لیک د منلو ته تیار دي وړاندې به په راپور او مطلب کې درته تفصیل ولرو. همدارنګه دا به هم درته ولرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دایښ او د دلی د بندیزونو کمیټي د وی تازه پریکړې لمخې د بنور افغانانو باندې هم د سختو بندیزونو اعلان شوې دي. چې دا د افغانان څوک دي د به هم درته په راپور کې وایي. همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات د به هم تم شو ملتیا مغوړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې پکې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز غندل شوی وایي، دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې پرون تصویب شو، له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغانو نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنې ودروي. تفصیل د امید صحیح په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیز په اړه د امنیت شورا تصویب شوی پریکړه لیک ته غبرګون ښودلی. دا پریکړه لیک چې د افغانستان په وخت تېره شپه تصویب شو، پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار بندیز غندل شوی او تر خوا یې له طالبانو غوښتل شوی چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنلارې ودروي. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي، دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي، سمدستي په افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه لرې کړي او تر خوا یې ټول هغه کسان چې د لاریونونو او یا هم د بشري حقونو د دفاع لپاره د څرګندونو له امله نیول شوي خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې چې تېره شپه یې ناوخته خپره کړې، د دې سازمان د یوې غړې جویس بکورو له قوله لیکل شوي، د امنیت شورا غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بیرته لاسته راوړلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي او له طالبانو د مسؤولو چارواکو په توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د جدي او سیستماتیکو سرغړونو له امله حساب وغواړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي، دوی ژمن دي چې ټول افغانانو ته مساوي حقوق ورکړي.
ځینې قوانین سره د مجبوریت له وجې د افغانستان د خلکو د غوښتنې په اساس پلي کېږي. هغه زموږ د داخلي مسله ده، د افغانستان مسله ده. په صورت د دوی اندېښنې هم د درک وړ دي، خو زموږ ستونزې هم په خپل ځای دي.
خو تېره شپه د امنیت شورا په غونډه کې ګډون کوونکو استازو د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بېساري وبلل. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو استازي لا نازکي نصیبه وویل، په دې پریکړه لیک سره د نړیوالې ټولنې هغه پیغام لا روښانه شو چې نړۍ به په افغانستان کې له ټولنې د ښځو د ګوښه کولو پر وړاندې غلي پاتې نه شي.
په پریکړه لیک کې دا هم روښانه شوی چې د افغان نجونو او ښځو له ګډون پرته په افغانستان کې ثبات، اقتصادي رغونه او سیاسي پخلاینه ناشونې ده. په ورته وخت کې پریکړه لیک دا په اثبات رسوي چې د افغانستان د تاریخ د دې څپرکي د یوې پاڼې د بدلولو لپاره د ټولو اړوندو افغان اړخونو، سیمې او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرې اترې او ښکیلتیا ډېره مهمه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لنډا توماس هم د امنیت شورا له پریکړې وروسته خپله خبره کړې بیانیه کې لیکلي، د دې پریکړه لیک تصویب طالبانو ته ښکاره پیغام دی چې نړیوالې ټولنې ته په افغان نجونو او ښځو لګیدلي ظالمانه بندیزونه د منلو نه دي. هغې زیاته کړې، په افغان نجونو او ښځو د طالبانو سخت دریځه فرمانونه د افغانستان د ثبات، اقتصادي هوساینې او راتلونکي ودې مخه نیسي او تر خوا یې ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خپله بیانیه کې د اوسنیو ستونزو د حل په اړه د افغانانو ترمنځ د یو ټول شموله سیاسي پروسې د پیل غوښتنه هم کړې. طالبان واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سیاسي او نورو ټولنیزو فعالیتونو پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په کور دننه او نړیواله کچه یې د دې ډلې سیاست او حکومت ودې تر پوښتنې لاندې راوستې.
راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په غبرګون کې چې پکې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز غندل شوی وویلي و چې دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. بل پلو بیا د دوحې غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې وی خبري ناسته کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم پکې ګډون درلودو ویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه چې د ښځو او نجونو حقونه پکې تر پښو لاندې شوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی ژور اندېښنه لري. ټاکل شوی ده چې د مې په لومړۍ او دویمې نیټه انتونی ګوترش د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د تړلو دروازو تر شا یوه غونډه ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو خبري ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې جوړه شوې وه ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د مې میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه،
ډېر هیوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلی بلینکن له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکې له کار کولو منع کړې، په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15مې دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا له څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل پر 14مه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
تال او تال
دا اساتی رادیو دا نوی تفریحی خبرونه زر پیلیږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخه سندرې وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راسته ولای شئ 00 22 11 2 2 0 شمیره بیا وایم 00 22 11 2 2 0
بیا هم افغانستان کې تمکی ګو په داسې حال کې چې د ډلهیز امنیت تړون سازمان په افغانستان کې د ترهګرۍ له پراخېدو او له دغې هېواد منځنۍ آسیا ته د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنې مطرح کړې. تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله چکړه کې 15 کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال ویلي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامنځته شوه چې د نشه یي توکو قاچاق کوونکو تاجکي ځواکونه په پوله تر ډزو لاندې ونیول. سره له چې د دغه قاچاق کوونکو د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ازادي راډیو تاجکی څنګ ویلي چې دغه قاچاق کوونکي له افغانستان او تاجکستان ته تلل. تفصیل د خطر پردیس په راپور کې
د ډلهیز امنیت سازمان له غونډې واندېښنې سره هممهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو او نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښته. د ډلهیز امنیت تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د خپلې ودېرشمې ناستې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او دغه شان له دغه هېواده د نشه یي توکو د قاچاق د پراختیا په اړه اندېښمن دي. دغه سازمان چې مشري د روسیې هیواد کې وي د سیمې زیات شمېر هیوادونه پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته یعنی د جمعې په شپه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال مومن احمدي وایي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامنځته شوه چې تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وایي تاجکي مقامات ورته په دغه نښته کې د خاروغ ښار د امنیت قمندان کامران رجب زاده وژل کېدل تایید کړي دي. د نوموړي په خبره په یاد نښته کې د دریو قاچاق کوونکو تر څنګ د تاجکي ځواکونو یو سرتېری هم وژل شوی دی.
گزارګوی غیر رسمي
پیښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوې چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاق کوونکو غوښتل له همغې لارې وتښتي. کله چې پولیساتو ځواکونو په دغه قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ کړی هغوی ډزې پیل کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي دا په تېر یو اونۍ کې دومره پیښه ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمېر افغان شنونکي د ډلهییز امنیت تړون سازمان روستي اندېښنه ورته پیښو ته په اشاره سره وایي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونو ته اړتیا لري. د تېر جمهوري نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبان یوه ډله ده او د ده په ټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پورې دا له حکومت نه دی، لا هم هماغه ډله دی او له نورو ګڼو ډلو سره اړیکې لري. داسې دوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونه پرې باندې باور نه لري او څوک پرې باندې باور کولای نه شي. لاندې وجنه سي دوی له نورو تروريستي ګروپونو سره اړیکې لري.
موږ هڅه وکړه د غندښنې او څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکي کړو او له دوی جواب واخلو، خو دوی ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تیروني هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې ویلي وو چې په دغه نښته کې تاجکي چارواکو د دوو ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو دوی نو ویلي چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د اوکراین په پلازمینه او څو ښارونو د روسیې د حملو په تازه څپه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تېرې شپې دغه حمله غندلې او د روسیې د ترور شپه یاده کړې ده. د اوکراین د ختیځ په وې جوړ شوي ښار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار د هوایی عملیاتو په اړه د دوو ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلمینکو ویلي لږ تر لږه 11 کسان د چرکاسی مرکزی سیمې اومان شارګوټي کې پر یوه 9 منزله ودانۍ د میزایلو تر لګېدو وروسته ووژل شول. په دغه شمیر کې لږ تر لږه 9 ټپیان هم شامل دي چې د کلمینکو په وینا د ژغورنې د کارکوونکو په مرسته د لاټولو عملیات روان دي. د چرکاسی سیمې د پوځي ادارې مشر ایهور تابوریتس ویلي په جلسو کې 2 تنه 10 کلن ماشومان شامل دي. د عمان شاري شورا د دریو ورځو لپاره ماتم اعلان کړی او چارواکي وایي چې څارنوالانو د دې حملې په اړه د جنگي جرایمو د څېړنې دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په ټویټر کې دا د روسیې د ترور شپه یاده کړې ده. هغه لیکلي چې د روسیې د شرارت مخه د وسلو په مرسته نیول کېدای سي او زموږ مدافعان دا کار کوي، بل دا چې نړیوال بندیزونه هم د ده په خبره دا کار کولای سي. د دنیپرو پیتروفسک سیمې د پوځي ادارې مشر سرهای لیساک ویلي په دنیپرو ښار کې د روسیې د څو میزایلو له ویشتلو سره سره یوه 1.5 کلنه ښځه او یوه 2 کلنه نجلۍ وژل سوي او درې نور کسان ټپیان سوي دي. لیساک ویلي دغه حمله د یوه خصوصي شرکت د ودانۍ د زیانمنېدو او په اور د سوځېدو سبب سوې ده. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو ویلي چې د اوکراین د هوایي مدافع سیستم پر کیف ګڼ توغول سوي میزایل شنډ کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
دا طالبان لخوا لدندې منفک شوي استادې په کډوالۍ کې افغان نجونو ته په آنلاین بڼه د الجبري مضامینو وړیا درس ورکوي. محبوبه اکبر د سید جمال الدین د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټ پخوانی استاده ده چې د خپل یوټیوب چینل له لارې خلکو ته درس ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
اسلامی امارات در مرمین څخه منفکه شوم، البته د اسلامی امارات لخوا دا خپل واجبو وګڼل چې د هغوی لپاره یو څه وکړ. دا چې زما په واسه پوره و هغه فقط یوازې آنلاین تدریس و.
محبوبه اکبر ده ادعا کوي چې طالبانو له استادې منفکه کړه نو ځکه کډوالۍ ته اړه شوه. هغه اکبر په 2019 کال کې د کندهار پوهنتون د ساينس پوهنځي له ریاضي څانګې څخه په کادر کې فارغه او د کندهار سید جمال الدین دارالمعلمین کې استادي ترلاسه کړه. په 2018 کال کې د هندوستان هیواد د ماسټرۍ پروګرام ته بریالی شوه او په هغه هیواد کې د ښوونې او روزنې په برخه کې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې. د کډوالۍ په جریان کې هڅه وکړه له زده کړو محروم نجونو ته د خپلو زده کړو په ګټه د ښوونې وړیا زمینه برابره کړي، چې د تیر میلادي کال د جولای میاشت راهیسې د خپل یوټیوب چینل له لارې د ریاضي، هندسې، مثلثات او احصایې درس پیل کړ. اغلی اکبر وایي اونۍ کې دوه ورځې ریاضي، یوه ورځ احصایه، یوه ورځ هندسه او یوه ورځ مثلثات په ترتیب سره له اووم ټولګي پیل کړی چې اوس نهم ټولګي ته رسېدلی دي. وایي له دې کار یې موخه دا ده چې افغان نجونو شته ستونزو ته تسلیم مینشی او دې علم او پوهې دی وای تل په ذهنونو کې روښانه وي. دا زیاتوي
زما مخه د دې کار څخه دا چې افغان نجونې باید هیله من اوسي، اوسنیو شته حالاتو ته باید تسلیم نشي. افغانان دې هڅه وکړي د دې په ځای چې یوازې د خپګان احساس وکړي، هغوی دې یو څه ترسره کړي. مثال ما په ډېرو کم امکاناتو باندې شروع وکړه، څومره چې زما وسه کېږي درسونه تشریح کوم. هیله مې هم دا ده چې هغه نجونې چې په کورونو کې دي خپل درسونه ته د ادامه ورکړي. هیلې دې نه بایلي، ځکه که دا لړۍ یو ځلې وشړي بیا جوړول یې ډېر سخت کار دی. درسونه ته دې په مسلسل توګه ادامه ورکړي تر هغې چې ښوونځي خلاصېږي.
د محبوبه اکبر زده کوونکي ګلسم وایي په اونۍ کې څو ځلې کمپیوټر او انټرنیټ له خپل مشر ورور اخلي او خپل درسونه د یوټیوب له لارې تعقیبوي.
تم ټولګي زده کوونکي وم، که مکتبونه بند نه وای شاید اوس به د لسم ټولګي زده کوونکي وای، خو بیا هم حوصله ونه بایلله، ځکه وایي انسان باید تل هڅه وکړي چې ژوند کې مخکې لاړ شي. اونۍ کې څو ځلې له مشر ورور کمپیوټر او انټرنیټ اخلم او د استاد نوي درسونه په یوټیوب کې ګورم او لولم. ځان سره یې تمرینات هم کوم. زه هیله لرم دا لړۍ به همدغسې تعقیب کړم او ارمان مې دا دی یو ځل بیا مکتب ته لاړ شم.
فرشته د خوست ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي بل زده کوونکي ده چې د یوټیوب له لارې د اغلی اکبر درسونه تعقیبوي، خو د برېښنا او انټرنیټ له ستونزو شکایت کوي.
د کوم وخت نه د نکیانو مکتبو باندې بندیز ولګو، د هغې نه تر اوسه پورې موږ د استاد محبوبې اکبر درسونه تعقیبوو او بالخصوص موږ د ریاضي درسونه تعقیبوو. هیله لرو د جنکو درس ته اجازه ورکړي چې موږ درسونه شاته پاتې نه سي، زموږ هیواد شاته پاتې نه سي او زموږ دا ټولنه شاته پاتې نه سي.
طالبانو په افغانستان کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته په تګ بندیز لګولی، خو ډېری استادان او لوست ځوانان په آنلاین ډول دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. افغان زده کوونکي د دې هڅو ملاتړ کوي او ورته خوشحاله دي، خو وایي په دې برخه کې لویه ستونزه د برېښنا او انټرنیټ ده چې دوی ورته کم لاسرسی لري او په خبره آنلاین زده کړې ښې دي، خو په هیڅ وجه د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
دا ازادي راډیو خبری مجله. اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان سری میاشتې لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو هڅه پیل کړې ده. د اروزګان ولایت د سری میاشتې مسؤلینو وایي دوی په دغه ولایت کې تر هغو سیمو ځانونه رسوي کوم ځای ته چې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
دا د اروزګان ولایت لپاره د افغاني سری میاشتي روغتیایي ګرځند ټیمونه دي چې د اروزګان ولایت په لورو پرتو سیمو کې د ناروغانو په درملنه بوخت دي.
محمد
نبی
عبدالرحمن چې د اورزګان ولایت د ترینکوټ شار اړوند د ابردی د سیمې یو قومي مخور دی او شاوخوا شپېته کاله عمر لري. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې روغتیایي خدمات ته خلک لاسرسی نه لري. دی وایي په دې وروستیو کې سیمې ته د افغاني سرې میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیمونه ورځي چې د دې د سیمې د خلکو څه اندازه ژوند ورسره ښه سوی دی.
نوم خو مې عبدالرحمن دی. د دې مشت مشرې مزه دغه د سرې میاشتې دغه چې موږ ته راځي ډاکتران موږ دومره ځینې خوشحاله یو چې موږ ته دا قدر کې ګټه رسولې ده چې دا زموږ خلک هېڅ لاسرسی و شپخانې ته نشي کولی. بیچاره خلک دي او دوی چې دغه ځای ته راغلي دي کم یو څه څه دوای راکړې ده پر هغه موږ صبر کړی دی خو موږ ته ډېره ګټه کړې ده. زموږ په منطقه کې نه نږدې کلینیک شته نه نږدې یو بل داسې دواخانه شته خو موږ سرایونه ګرده نړېدلي دي د دغه دغه د روی سه انقلاب ته کمربند رویه بس یوه یوه خونه مو جوړه کړې ده.
عصمت الله بیا د ترینکوټ ښار اړوند د سولې د سیمې یو بل اوسېدونکی دی. دی هم په سیمه کې د افغاني سرې میاشتې ګرځنده ټیمونو ته د درملنې په پار راغلی. دی غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي یو دایمي روغتون ورته جوړ سي.
دغه د عصمت الله اوسېږم د سولې د سیمې یم. دغه سرې میاشتې ډاکتران دلې راځي موږ ته دوایې راکوي ډېر ځین خوشحاله یو ډېر ځین دغه دغه موږ غواړو چې دلته یو کلینیک راته پاره سي یو راځي او موږ ته دلې ته دا ډاکتران دلې پر کور باندې دوایې درته موږ ته راوړي.
افغاني سره میاشت په اورزګان ولایت کې پنځه ګرځنده ټیمونه لري چې په لیرو پرتو سیمو کې کلي په کلي ګرځي او د خلکو درملنه کوي. دغه ټیمونه یو په چورا ولسوالۍ یو په چنارتو ولسوالۍ او پاتې درې نورې په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري. د افغاني سرې میاشتې د مرکزي دفتر ویان عرفان الله شرفزی وایي چې یادګر ځنده ټیمونه په سیمه کې هره ورځ تر سلو زیاتو ناروغانو کتنه کوي او هغوی ته درمال ورکوي او دغه راز همدومره کسانو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي. نوموړي زیاتوي چې یاد روغتیایي ګرځنده ټیمونه د اوپیډي نسایي ولادي او د واکسین په برخه کې خدمات وړاندې کوي.
هره ورځ دوی کم تر کمه له 500 څخه سلو ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي. دوی ته درمل ورکوي دوی کتنه کوي. دغه ګرځنده ټیمونه هر یوې د اوپیډي په برخه کې خدمات ترسره کوي. همدا ډول ترڅنګ د ولادت په برخه کې خدمات ترسره کوي. میندو ته له ولادت وړاندې له ولادت وروسته د مراقبت خدمات هم ترسره کوي. په اورزګان ولایت کې روغتي خدمات کم دي. له همدې امله افغاني سرې میاشتې بیا بیا هڅه کړې ده چې په دغه ولایت کې خپل روغتي خدمات زیات کړي. روان کال افغاني سرې میاشتې په دغه ولایت کې یو ثابت روغتي کلینیک هم پرانست.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې دا مهال 55 روغتي مرکزونه فعالیت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. نو دغه کومه غونډه چې په راتلونکي اونۍ کې په قطر هیواد کې جوړیږي زما په نظر دا به د افغانستان لپاره هیڅ کومه ګټه ونه لري په دې خاطر چې دا ډول ډېرې غونډې سوي دي خو پیله د افغانستان د خلکو لپاره منفي ختلې. نو دغه کومه غونډه چې په راتلونکي اونۍ کې دا به د افغانستان لپاره کومه مثبته پیله ونه لري.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسیږي او نه اوبه ورکوي او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګرسره د وړم کاس کې نه لري چې راوړي راوړي دروسه ګوره هیڅ درک نشته. اس اسره نه پسې د حکومت ما شي هله ورزو ده باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بادغیس ولایت پر مرغاب ولسوالۍ څخه عبد الله خبر کوم چې پهلن په محلي معلمینو کې یو تانیم او د یونیسف مؤسسه څخه او د امارات اسلامي د واکمنانو څخه په دغه تعلیمي رشته کې چې کوم څوک لاسرسی لري د ټول څخه مې غوښتنه ده چې د معلمینو پر معاش باندې غور وسی. دغه محلي معلمین نه هغه معلمین چې په امارات پورې اړه لري هغه معلمین چې محلي معلمین دي د مؤسسات پورې اړه لري د دغه معاش په شپږ کاله مخکې تر لزر پورته وو او اوس د یو میاشتنی معاش چې دی نظر و 200 افغانۍ دی، دا ولي حال دا چې هر شی یو په دریو یو په څلورو قیمت ولړ سوی دی، د تیلو قیمت، د غوړو قیمت، ارتزاقي موادو قیمتونه، د هر شي قیمت ولړ ختلی دی، او د معلمینو محلي معلمینو معاشات کښته دي. په دغه کې که یو غور وشي ډېر به شي، ځکه چې معلمین لاسو پښې نرموي او ډېر زحمت کاږي تر طریقې تعلیم و تر پلان و تر حاضري و او د شاګردانو تر مشکلات تر رسیدګۍ پورې. حال دا چې زموږ وطن ډېرو جنګو ځپلی هم دی، معلمان هم متاثره دي، شاګردان هم متاثره دي.